احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات خبرونه کې مو هر کله کوم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشوي افغانستان د بحرانونو له یو بشپړ طوفان سره مخامخ دی. روزا اوتنبایو دا څرګندونه د سپتمبر په 18مه چې په افغانستان کې لښپژم ټولګي ورپورته د نجونو پر تعلیم د بندیز لکلیزې سره برابره وه د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. هغې د امنیت شورا پر غړیو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو د بندیز د لرې کولو د غوښتنو غږ بدرګه کړي. میرمن اوتنبایو وویل چې پر ښځو او نجونو د طالبانو د سختو محدودیتونو له امله د افغانانو یو نسل له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی ریچارډ لینزی وایي چې هیواد یې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د څه باندې $4 میلیونه اضافي مرسته کوي. ښاغلی لینزی د نوې مرستې دا اعلان پرون په خپله اکسپانه کې وکړ. په دې مرستو کې چې د نوموړي په وینا له ښځو او نجونو سره کېږي سرپناه د څښاک پاکې اوبه او روغتیایي بستې شامل دي. د اګست 11مې زلزلې د طالبانو د چارواکو په وینا له 2200 زیات کسان وژل او نږدې 400 نور یې ټپیان کړي دي. سعودي عربستان او پاکستان په خپلو کې دوه اړخیز دفاعي تړون لاسلیک کړ. د پاکستان د سریاسم دفتر په یو بیان کې پرون وویل له سعودي عربستان سره د دفاعي موافقې له مخې پر هر لوري چې حمله وشي دوهم ایواد به پر ځان حمله وګڼي. دا دفاعي تړون داسې مال لاسلیک کیږي چې پاکستان یوازې 2 میاشتې مخکې له خپل اټومي سیال هند سره لنډه جګړه وکړه. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندیر جی سیوال نن پر خپل اکسپانه کې په یو بیان کې ولیکل چې هند د دې پرمختګ څخه خبر دی او خپل امنیت او د سیمې ثبات ته د دې پرمختګ عواقب څیړي. د روغتیا نړیوال سازمان د غزې په شمال کې د اسرایلي پوځ د عملیاتو د بندېدو غوښتنه کړې او ویلې دي چې په دې سیمه کې د اسرایل د ځمکنیو عملیاتو له کبله ډیری روغتونونه د لمنځه تلو په حال کې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدیروس ادانوم ګبریوسس په اکسپانه کې په یو بیان کې لیکلي چې د غزې شمال ته د اسرایل د پوځ د ننوتو او د خلکو د راوتو له کبله د کورنیو کډوالو یوه بې څپه رامنځته شوې ده او په نتیجه کې جګړه ځپلې کورنۍ په ډېره کوچنۍ ساحه کې چې د نوموړي په وینا له انساني کرامت سره نشي راټولې شوې دي. ګبریوسس خبرداری ورکړ چې د غزې روغتیايي مرکزونه د سقوط په حال کې دي او د روغتیا نړیوال سازمان د ناامنۍ د پراخېدو له کبله نشي کولای خلکو ته ژوند ژغورونکې مرستې ورسوي. له سریلانکا سره په آسیایي جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې نننۍ لوبه برخلیک ټاکونکې ده ځکه که یې وګټي نیمه پای لوبې ته وځي که یې وبایلي له جامه بهر کیشي. افغانستان په دې جام کې خپله لومړۍ لوبه له هانګ کانګ څخه په لوی توپیر وګټله خو دویمه یې د بنګلادیش په وړاندې د 8 منډو په توپیر وبایلله. افغانستان د آسیایي جام په بی ګروپ کې له بنګلادیش، هانګ کانګ او سریلانکا سره یو ځای دی. دا لوبې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي. د دې جام پای لوبه د سپتمبر په 28مه په پام کې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اورئ. ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړي چې شای په لنډ وخت کې د کابل په شمول د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټ خدمات بند شي.
د انټرنیټ بندول معنا دا ده چې د دنیا سره د اړیکو پرې کول دا نه د حکومتونو په ګټه ده، نه د حاکمیت په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده.
د اسلامي علماو د نړیوالې ټولنې غړی او د پانتون پخوانی استاد فضل هادي وزین په افغانستان کې د انټرنیټ د بندېدو په اړه وایي.
قلم هم داسې کېدی شي په مانې ښه شی ولیکل کېږي، کېدی شي بد شی ولیکل شي، نو دا خو د دې معنا نه ده چې موږ قلم مات کړو.
دا به هم واوري.
نن سبا که زه خلکو ته وایم چې زه به دې ته داسې مثال ورکوم چې انسان په ژوندی ده، اکسیجن د اوبو دي او انټرنیټ ده، که دا درې وړانه اوسي نو انسان نیمګړی ده.
په دې خبرونه کې د یو وژده بندیز په اړه هم راپور لرو. د افغان نجونو د زده کړو د بندیز 4 کلونه شول.
کله چې طالبان راغله له هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو نور نو ښوونځي مې تړل شوي وو. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي راډیو ته یو شمېر سرچینو ویلي دي چې په ټول افغانستان کې به د نوري فایبر انټرنیټي خدمات بند شي. تر اوسه په لسو ولایتونو کې دا بندیز پلی شوی دی. د بشري حقونو او د رسنیو او خبریالانو یو شمېر ملاتړو بنسټونو د طالبانو لخوا د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر بندولو ته غبرګونونه ښودلي دي. د غوساسمنونو د بیانونو په خبرولو د طالبانو د اقدام د خلکو د شغ د غلي کولو او د دوی د جرمونو د پټولو هڅه بلل ده. تفصیل په راپور کې
د طالبانو له لوري د افغانستان په لاس ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټي خدمتونو بندولو خبرګونونه راپارولي دي. د بشري حقوقو او رسنیو خبريالانو ځینو ملاتړ بنسټونو د طالبانو د پریکړه چې له تیرو درې ورځو راهیسې په عمل کې دوه ده، بې ساری سانسور او د دوی د ظالمانه کړنو او جرایمو د پټولو هڅه بللې ده. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18مه په خپل ویبپاڼه خبر کړي راپور کې په دې اړه لیکلي چې طالبان باید په بلخ او نه نور ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو زر تر زره بیرته فعال کړي ترڅو په ټکو یې افغانان بیرته وای فای انټرنیټ ته لاسرسی ومومي او خبريالان خلکو ته د باوري خبرونو چمتو کولو ته دوام ورکړی سي. بیلابیلو کورنیو رسنیو د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو او انټرنیټي شرکتونو په حواله خپلو راپورونو کې د لس ولایتونو بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز او ننګرهار یاد کړی دي چې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه پکې بند شوي دي. سی پی جی په خپل بیان کې د دې کمیټې د مشر بیلیه په حواله لیکلي چې د طالبانو د پریکړه د سانسور بې ساری زیاتوالی دی. بلخوا د بشري حقوقو د فعالانو اتحاد ایچ آر ای یو خپل بیان کې چې د چهارشنبه په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته راستولی افغانستان کې د طالبانو لخوا د نوري فایبر د انټرنیټ بندول غندلی او دا د بیان ازادي معلوماتو ته د لاسرسي او لنړۍ سره د نښلولو په برخه کې د خلکو پر اساسي حقوقو باندې مستقیم برید کړنلای دی. د دې اتحاد یو غړي فهیم فرواک د دې اعلامیې نور ټکي ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې داسې بیان کړي.
طالبا با کدن انترنت عملا میخوان جامعه را در تاریکی و ترس نگاه بکنن.
طالبان در انترنت و پریکولو عملا غواری خلق پتیارو او ویرکی و ساتی به طالبان و دا کار پس صریح توگه در بشری حقون او در بیان لازده سرغرو نده. موگ اخپل بیان که لملگر و ملتون او نور و نلیوال و سازمانون و غوخته چه و چطه که توگه طالبان در پریکلو او در دیجیتال معاصره لپاره جواب ویلو ته اړ او تر فشار لاندې ونیسي چې په چټکه که توګه انټرنیټ بیرته وصل شي.
بلخوا د افغانستان د رسنیو ملاتړ سازمان AMSO هم د چهارشنبه په ورځ نوښته په خپل ایکس پاڼه خبر کړي بیان کې د اندېښنې په څرګندولو لیکلي چې د طالبانو دا اقدام غندي چې په ټکو یې نه یوازې د میلیونونو وګړو د آزادو معلوماتو او حیاتي خدمتونو ته لاسرسی ګډوډوي بلکې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیتونه له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. د بنسټ لیکلي چې نن انټرنیټ د بنسټیزو بشري حقونو له جملې او د زده کړو خبرتیا حق غوښتنې او ټولنیزو اړیکو یوه مهمه وسیله ده. د بې ځایه پلمو په نوم د هغې پرې کول پراخ سانسور او د خلکو او رسنیو د غږ چوپول دي. خو د انټرنیټي چارو ځینې پوهان وایي که څه هم د نوري فایبر په پرې کولو انټرنیټ ته د خلکو لاسرسی مطلق نه ختمیږي خو دا محدودیت بولي او وایي چې افغانستان انزوا ته بیایي. له دې ډلې د انټرنیټي چارو پو او د تېر جمهوري نظام پر مهال د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی ویاند عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل
د معلوماتو کڅوړه دا یو ګټوی ده چې دا معلومات پکې انتقالیږي لیږدیږي. اما په هر حال د انټرنیټ بندول معنا دا ده چې له دنیا سره د اړیکو پرې کول یوه منځوي شوې او له ټولې دنیا نه بېله یوه جزیره جوړول دي او دا نه د حکومتونو په ګټه ده، نه د حاکمیت په ګټه ده، نه د ملت په ګټه ده. هر هغه ملت، هر هغه هېواد، هر هغه خلک چې منځوي شي او له دنیا نه ګوښه پاتې شي معنا یې دا ده چې تجرید شوي. زه هیله مند یم چې د افغانستان اوسني واکمن به په دې کې باندې یو بیا کتنه وکړي.
که څه هم په دې اړه د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد او مرستیال حمدالله فطرت د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې د طالبانو د حکومت یوې بخبرې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دا پریکړه د دوی د مشر ملا هبت الله اخندزاده سره په کندهار کې د بېلابېلو ولایتونو د والیانو په یوه ناسته کې شوې ده او د کابل په ګډون په نور ولایتونو کې هم عملي کیږي. خو سرچینې دا هم ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو د دقیق اقدام په بدیل کار وکړي او په خبره یې کمیټه دا دنده لري تر څو معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خبرېدو چې د طالبانو مشر یې نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای سي او کنه. سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو مشر دا پریکړه له منکراتو نه د مخنیوي په هدف کړې ده. مخکې د بلخ د والي ویاند هم ازادي راډیو ته همدا خبره کړې وه چې دا اقدام له منکراتو نه د مخنیوي په هدف سوی، خو دوی په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. نوري فایبر کیبلی انټرنیټ دی چې افغانستان له 5 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي او د راپورونو پر بنسټ د افغانستان 26 ولایتونو کې ترې ګټه اخیستل کیږي.
بلور ته د اسلامي علوم یو شمېر افغان پوهان وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې منکراتو نه د مخنیوي په نوم د طالبانو د حکومت لخوا د نوري فایبر پر خدماتو بندیز هیڅ ډول شرعي اصل نه لري. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د نوري فایبر د انټرنیټ خدمتونو د بندیدلو اقدام ته په خبرګون د اسلامي علومو یو شمېر افغان پوهان وایي دا اقدام هیڅ ډول شرعي اصل نه لري. دوی ټینګار کوي چې دا کار د اسلامي معلوماتو ترلاسه کولو او په دې برخه کې د مطالعاتو په ګډون په دغه هیواد کې ګڼې نورې مهمې برخې هم متاثره کوي. د اسلامي علماو د نړیوالې ټولنې غړي او مخکې د پوهنتون استاد فضل الهادي وزین چهارشنبه د سپتمبر په 18 د طالبانو حکومت د دې اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل
د انټرنیټ بندول او ممنوعیت دا قطعا شرعي اصل نه لري، ځکه چې دا احتمال چې غلط استفاده کیږي نو دا غشي بندول خو لازم نه دی. لکه انټرنیټ قلم هم داسې کېدی شي په باندې ښه شی ولیکل کېږي، کېدی شي بد شی ولیکل شي، نو دا خو د دې معنا نه ده چې مونږ قلم مات کړو. مثلا نو د انټرنیټ بندول په دې معنا ده چې مونږ ملت یو ډېر مهم شینه چې هغه د پیشرفتو ترقی لپاره ډېر اړین او ضروري هغه نه محرومو.
نوموړی زیاتوي ځینې خاص پروګرامونه چې کېدای شي له اخلاقي اړخه ښه نه وي د هغې د فلتر او ممانعاتو لپاره لارې چارې شته، خو په ټوله کې په خبره یې د دغې شبکې د انټرنیټ تړل د حل لاره نه ده. د طالبانو حکومت یو شمېر سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی مشر د امر د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی، خو د اسلامي علومو یو بل پوه د پکتیا ولایت د استیناف محکمې پخوانی رئیس قاضي اسدالله زکی ازادي راډیو ته وویل
د منکراتو د لارې بندول هغه وخت روا دي چې اول ګناه حتمی او ډیره نږدې، دوم او د وسیلې بندول لوی ګټې لمن یونیسي. په فایبر نوري کې یا په قد انټرنیټ کې دا شرطونه پوره نه دي، بلکې هغه پرې کول لا زیات مشکلات او ستونزې راپیدا کوي.
دغه شان د اسلامي علومو یو بل پوه او پخوا په یو شمېر ولایتونو کې د استیناف محکمې رئیس زبی الله ابراهیمی هم د نوري فایبر د انټرنیټ په بندولو کې لګټې تاوان ډېر دی، ځکه په خبره یې د دیني علومو په اړه د معلوماتو او مطالعاتو په ګډون ګڼې نورې مهمې برخې ترې متاثره کیږي.
انټرنیټ در اصل هیڅ عیب نه داره، استفادهش
انټرنیټ په اصل کې هیڅ عیب نه لري، استفاده مشکل لري، هم څوک کولای شي ورنه مشروع استفاده وکړي هم نه مشروع. نن سبا ډیر لوی کتابونه استفتاء او فتوا شرعي او دینی موضوعات او مطالعات او اسلامي دعوت د انټرنیټ له لارې کیږي.
دعوت اسلامي از دریچې انټرنیټ صورت میگیره.
د مصر په لاسر پانتون کې د فقه او قانون لوسته او په اروپا کې میشت افغان عالمانو د ټولنې غړی ډاکټر محمد الله صخروی هغه وسایل چې هوساینه او سهولت رامنځته کوي مفید دی او انټرنیټ هم له همدې وسایلو څخه دی. نوموړی اندېښنه ښیي چې د طالبانو حکومت دا اقدام به ټولنه فلج کړي.
وسایلی کې موردی امنیت، تامین امنیت،
هغه وسایل چې د امنیت د ټینګښت، حسین او د حسین درامنځته کولو او ټولنې ته د سهولت لامل ګرځي مفید دي او مطلوب دي. هغه وسایل چې د یو دولت په ګټه تمامیږي مفید دي. هغه وسایل چې انسان نورو ملتونو ته له سوالګرۍ، ذلت او احتیاجۍ ژغوري هغه مفید دي. نن سبا انټرنیټ هم له همدې وسایلو څخه دی. دا د دې لامل ګرځي چې یو ټولنه فلج شي.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت له تیرو درېو ورځو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نوري فایبر د انټرنیټ رسولو خدمتونه بند کړي او په دوی کې به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د پلازمېنې کابل په ګډون دا کار په ټولو ولایتونو کې عملی شي. د غوسرچینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې دا پریکړه له ملا هیبت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یوه ناسته کې شوې ده. سرچینې زیاتوي چې په کابل کې یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې تر څو د دغه اقدام په بدیل کار وکړي او په خبره یې دا معلومه کړي چې آیا د نوري فایبر په انټرنیټ کې د هغه څه د خبرېدو چې د طالبانو مشري نه غواړي د مخنیوي لپاره فلټر کارول کېدای شي او کنه. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د اقدام د افغانانو لپاره خو غبرګونونو سره هم مخ دی. هغوی چې خپلې ورځنۍ کاري چارې، زده کړې، ټولنیز فعالیتونه او خپلو کورنیو دوستانو سره اړیکې د دوی په خبره د نوري فایبر د چټک انټرنیټ په مټ ترسره کوي.
که په ټول افغانستان کې د نوري فایبر انټرنیټ بند شي خلک به څه کوي؟ د افغان روباتیک ډلې د مشر او مؤسس صدیق الرحمن خوشحال نظر مې اخیستی. دا مرکه به وړاندې په خپرونه کې واوري.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لشپژم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو د بندیز د څلورم کال پر رسیدو ملګرو ملتو او همکارو ادارو یو ځل بیا د دې بندیز سمدستي پای ته رسولو غوښتنه کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا لشپژم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو له تړل کېدو د څلورو کلونو نو پوره کېدو سره هم مهاله ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 2 میلیونه ماشومان د طالبانو د بندیزونو او نورو محدودیتونو له امله له زده کړو محروم دي. چهارشنبه د سپتمبر 18 په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د افغان نجونو له محرومېدو څلور کاله پوره سول. طالبانو په 2021 کال کې وخت له رسیدو وروسته لشپږم ټولګي پورته د انجنونو پر مخ ښوونځي وتړل. ملګرو ملتونو او ځینې همکارو ادارو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت غوښتي چې د انجنونو زده کوونکو پر وړاندې دا محدودیتونه پای ته ورسوي. ملګري ملتونو د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 18 په خپل ایکس پاڼه په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې له 2.2 میلیون څخه ډېر انجنې په هیواد کې د لومړنۍ دورې پورته د زده کړو له دوامه منع شوي دي. راپور ټینګار کوي چې د ستاننګونو سره سره نړۍ باید په ټول افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ لزده کړې خپل ملاتړ ونه دروي. ملګرو ملتونو، یونیسف او زده کړې تم کېدای نه سي. نوښت ای سی ډبلیو په داسې حال کې چې اوسنۍ بندیزې غندلی په دې اړه یې په خپلو بیانونو او راپورونو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د هر انجلۍ د زده کړو د حق د دفاع لپاره سره یو سي. دغو نړیوالو سازمانونو د خبرداری هم ورکړی چې د ښځو په فعالیتونو دوامداره محدودیتونه له دې ډلې د بشري مرستو په برخه کې د دوی په کار محدودیت به د افغانستان ورلمخې کړکېچ به لا پسې زیات کړي. په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محروم انجونې هم وایي چې څلور کاله له ښوونځي لرې پاتې کېدل ورته ډېر ستونزمن و. د خوست ولایت اوسېدونکي هریوا چې دا هم له زده کړو محرومه سوې وایي که څه هم د زده کړو محرومیت یې پر روح روان منفي اغېز کړی خو بیا یې هم د ښوونځي پرانیستل کېدو ته هیله نه ده بایللې.
کله چې طالبان راغلل او هماغه شپږم ټولګی مې خلاص کړو نور نو ښوونځي مې تړل شوي وو او بیا مې ونه شول کولی چې پاتو زده کړو ته ادامه ورکړم. زما په ذهني او رواني حالت یې ډېر بد اغېز کړی دی. له جمعې جهاني څخه مو هیله دا ده چې افغان نجونې او افغان میرمنې هېرې نه کړي او له دوی سره په دغه حالت کې ودرېږي. په طالبانو باندې دې فشارونه راوړي او طالبان دې ته مجبور کړي تر څو نجونو ته د زده کړو کول او میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د محدودیتونو هغه انجنې هم اغېزمنې کړي چې په لوړو زده کړو بوختې وي. د کابل ښار اوسېدونکي زینت وایي دا د کابل پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس د دوهم کال محصله وه چې طالبانو انجنې پوهنتونونو ته له تګه منع کړي. د ازادي راډیو سره خبرو کې ورته اندېښنه شریکه کړه.
طالبان راغلل او د پوهنتون دروازې زموږ پر وړاندې وتړلې. زه ډېره ناهیلې شوې وم. هغه هر لحظه ډېر زیات سخته تمامه شوه ځکه موږ هغې مهال کې عادت شوي وو له خپل د ملګرو سره، استادانو سره او له درسونو سره. خو زه بیا هم هیله لرم چې بېرته پوهنتون دروازې خلاص شي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه د ملګرو ملتونو او له زده کړو د پاتې نجونو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ته ویان منصور احمد حمزه نظر واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د کنټرول ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او وروسته یې د پوهنتونونو او طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د نجونو او ښځو پر مخ وتړلې. که څه هم ملګري ملتونه، د دوی همکار سازمانونه او د نړۍ بېلابېلو هېوادونو تل د افغان نجونو لپاره د زده کړو د دروازو پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یونسکو ویلي و چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې له زده کړو بې برخې دي او که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي نو له 4 میلیونو څخه زیاتې نجونې به له زده کړو بې برخې شي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د سوریه یو چارواکی وایي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر واشنگتن ته ځي څو پر سوریه د واشنگتن د پاتې بندیزونو د لرې کولو په اړه خبرې وکړي. د 2014 کال په پای کې د بشار الاسد د واکمنۍ له پرسیدو وروسته متحد ایالاتونو ډیری هغه بندیزونه لرې کړل چې پر سوریه یې لګولي وو. احمد تکل راپور لري.
د سوریه یو جګپوړي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله ویلي دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر اسد الشیبانی نن واشنگتن ته ځي څو پر سوریه د متحدو ایالاتونو د پاتې بندیزونو د لغوه کولو په اړه خبرې وکړي. د چارواکي دا څرګندونې د خپل نوم نه ښودلو په شرط له فرانس پرس خبري اژانس سره کړي دي. دا په تیرو څه باندې 15 کلونو کې امریکا ته د سوریه د بهرنیو چارو د یو وزیر لومړنی سفر دی. ورسره دی چې د 2014 کال په دسمبر میاشت کې د بشار اسد په مشرۍ د سوریه حکومت د توندلارو وسلوالو په مشرۍ د یاغیانو د پاڅون په نتیجه کې وپرځېد. متحدو ایالاتونو ډیری هغه تحریمونه لغوه کړل چې پر سوریه یې لګولي وو. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت یو بل چارواکي چې هغه هم د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړي فرانس پرس ته ویلي چې سوریه به د روان میلادي کال تر پایه له اسرائیل سره یو شمیر امنیتي او پوځي موافقې لاسلیک کړي. د دې چارواکي په وینا له اسرائیل سره په خبرو کې پرمختګ شوی او تمه ده چې د کال تر پایه به دا کار ترسره شي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ اسرائیل د سوریه د جنوبي سیمو د اوسیدونکو په جبري کوچ تورن کړی دی. د ټولنې پرون په یو بیان کې ویل اسرائیلي ځواکونو چې د سوریه د جنوب ځینې سیمې د 2014 کال په دسمبر میاشت کې اشغال کړې په جبر سره د خلکو د ځای پر ځای کولو په ګډون چې جنگي جنایت بلل کیږي د سیمې له اوسیدونکو سره په بیلابیلو برخو کې ناوړه چلند کړی دی. د روانې سپتمبر میاشتې په پیل کې د سوریه دولتي رسنیو هم خبر ورکړی و چې اسرائیلي ځواکونو د سوریه په جنوب کې 9 کسان نیولی دي. د اسرائیلو پوځ فرانس پرس اژانس ته تایید کړی و چې یو شمیر مشکوک کسان د تروریستي بریدونو په تور نیولی او د نورو تحقیقاتو لپاره یې له ځان سره د اسرائیلو خاورې ته بیولی دي. د اسرائیلو پوځ وایي چې دا کسان د سوریه په بیلابیلو سیمو کې پر اسرائیلي سرتیرو په تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن و.
لا خبرونو ورآخوا
ازادي راډیو ته په افغانستان کې یو شمېر سرچینو ویلي دي چې نوري فایبر انټرنیټ به په ټولو ولایتونو کې بند شي چې له دې سره به په اقتصادي او امنیتي برخو کې اوسني چارواکي عوام خلک له جدي ستونزو سره مخامخ شي. ځینې بیا وایي که داسې وشي ممکن خلک د موبایل له انټرنیټ استفاده وکړي. سوال دا دی چې دا دوه انټرنیټ څه توپیر لري؟ په دې اړه مې د افغان روباتیک ډلې د مشر او مؤسس عتیق الرحمن خوشحال نظر پوښتلی.
ډېر ښه پوښتنه مو وکړله. د دې فرق په دې صورت کې د انټرنیټ چې سرعت تیز ده او بل ارزانه ده او بل کولی شي په یو محدوده ساحه کې کار وکړي. مثال ته دفتر کې کار کولی شي ټیکنال ستونزه نهشته فایبر راغلی نوري کولی شي وای فای له لارې خپل کمپیوټر ته کار ته واخلو. او که چېرته مونږ په اوتا کې اوس مثال دا اوس هم تاسو سره خبرې کوم په اوتا کې هم باندې راوتلم هغلته صحیح کار نه کوه تلیفون نو اوس تاسو سره باندې خبرې کوم. نو که اوتا ته زلاړ شم بیا تاسو سره خبرې نه شم کولی ځکه هلته د تلیفون انتن ضعیفه کېږي بیا انټرنیټ کار نه شي کولی.
انټرنیټ خو د ډېرو شیانو لپاره پکاره وو، د بانکي سیستم لپاره پکاره وو، د نورو شیانو لپاره پکاره وو. نو په دغه عادي موبایل باندې په دغه نورو برخو کې له انټرنیټه استفاده کولی شو په دې کمزور انټرنیټ؟
نه، نن سبا ټوله ټکنالوژي حالي ول تراونه ده. نو څومره انټرنیټ کوي اوس هومره تیز کار دی مخه تللی شي. مثال که زه تاسو د موټر مثال درکړم، یو اټو موټر نه شي کولی شي ته تر 200 سپور په سپیډ لاړ شي. اوسنی موټر چې راغلی دی سپیډ لپاره کولی شي په سپیډ وای په سرعت تیز لاړ شي، هر رقم ته فعالیت کولی شي. او که چېرته ته په ضعیفه انټرنیټ باندې مخته ځي نو مونږ د هر څه نه شاته پاتې کېږو. مثال که مونږ یو ساعت کار کوو نو مجبوري په هغه باندې مونږ په 2 ساعتو کې هغه کار وکړو. بغیر د دې نه مونږ دا ټوله ماشینري د صحت برخه کوم ماشینونه سره ټول انټرنیټ سره وصل شوی.
تاسو صحت ته اشاره وکړه، مثلا په افغانستان کې د صحت په برخه کې کوم شان له انټرنیټ سره وصل شي؟
زیاتره ماشینري د صحت لپاره د صحت لپاره دا هغه پنسي کوډونه لري ماشینونه چې د پنسي لپاره. نو په زیاتره ماشینونو د پنسي کوډ له خاطر هم چې انټرنیټ ضرورت لري، لکه ځینې لابراتوارونه چې دي تست دلته واخلي او نور معاینات په بل هیواد کې کوي، مثلا ترکیه یا هند کې کوي، نو د هغو لپاره مې انټرنیټ په کار ده. هسې انټرنیټ باید ښه وسي، سرعت باید ولري او او هر نگاه نه انټرنیټ. نن سبا که زه خلکو ته وایم چې زه به دې ته داسې مثال ورکوم،
چې انسان په ژوند دی دا اول وبودي اکسیجن دا وبودي او انټرنیټ دا کدا درې وړه نه وسی نو انسان نیمګړی ده.
ازادي راډیو د سراپورونه ترلاسه کړي دي چې ممکن نوري فایبر د افغانستان د کابل په شون په ټولو ولایتونو کې بند شي. که چېرته په دې ټولو ولایتونو کې بند شو، آیا د دې بدیل بله لاره شته چې افغانان انټرنیټ ولري؟
بدیل فنحال خو داسې بدیل نه سو کویم، ډېر ګذاف مقبول لري ځکه نوري فایبر ډېر ارزانه ده د هیوادونو دولتونو لپاره چې کولی شي په اسانۍ باندې د خپلو ولایتونو په منځ کې انټرنیټ تقسیم کړي. او که چېرته دوی بدیلې لارې ورته ګوري نو هغه ډېر کثافه مصرف وړي چې حالې ور ټیکنالوژي غواړي چې مونږ بیا هغه ټیکنالوژي نه لرو بدوخته نه.
نو حل لاره تاسو څه ښکاري؟ حل لاره څه ده؟
حل لاره باید په دې طرفه کې دولت یو څه پرمخته وښيي. هغه کوم مثال غلط اکاونټونه که د سې مثال هغو لاره مخه نیول کېږي ځکه په غټو دولتونو کښې هم د هغو شیانو مخه نیول سوې. خو ښه به دا وي چې هغه کوم شیان چې فحشا خپروي هغه بند سي او کوم شیان چې خلک ګټه ترې کوي هغه دې خلک عادي استفاده وکړي.
په هغه باندې بیا مصرف نه راځي؟
په هغه باندې مصرف راځي ځکه هغه لپاره هاروار پکار دی. هغه لپاره کوي د کمپیوټر ساینس برخه کې انجینران پکار دی چې په هغو مخه ونیول سي. دا به تر ټولو ښه بدیل وي زما په نظر.
د مصرف له اړخه که د بل اړخ ته راسو، نوري فایبر انټرنیټ او د موبایل انټرنیټ لګښت یې څومره فرق لري؟
لګښت ډېر غټ فرق لري. اوس که موږ نوري فایبر موږ استفاده کوو زر جی بی دولس سوه جی بی انټرنیټ موږ ته اویا ایم بی سرعت لري موږ ته په زر افغانۍ راکول کېږي. زه په موبایل کې پنځه ویشت جی بی انټرنیټ په دوه زره افغانۍ فعالوم.
نو دغه د موبایل انټرنیټ بیا په فرضاً تاسو چې چېرته کله ولایتونو ته ځئ په هغو کښې هم بیا استفاده ترې کولی شئ مثلا په کابل کښې په موبایل کښې انټرنیټ ولري؟
اوسګوره د کابل خو یو هواره ولایت ده چې دومره هغه نه لري، خو بیا هم افغانستان یو غرنی هېواد ده نو په هغه کښې مجبور په هر غره باندې فایا ولګي تر څو پورې او کوم سرعت چې موږ غواړو موږ ته ترلاسه کړو. په افغانستان کښې ډېر ولایتونه مثال زه به تاسو ته د کونړ مثال درکړم چې ځینې ځله په زیاترو جایو کښې انټرنیټ کار نه کوو نو هغلته شبکې نه وي. مجبور خلک به هغه ساحې ته راتلل چې کونج کښې به د تلیفون انتن و.
ستاسو په باور که چېرته نوري فایبر په افغانستان کښې بند شي حتی دغه ټېلیفوني مکالمې هم بیا د ولایتونو ترمنځ به په سختي خلک ترسره کوي؟
ولا که وګورو تجارانو لپاره هم غټ مشکلات پیدا شي ځکه چې مالیات سیسټم ټول په انټرنیټ وصل دي، په نوري فایبر وصل دي نو کالته مې انټرنیټ نه اوسي. د هېواد مالیاتو په برخه کښې به ډېر غټې ستونزې رامنځته شي د تجارانو لپاره. مثال کله کار که په یو ساعت کښې کېږي دی مجبور دي په هفتو هفتو کښې خلاص کړي ځکه که انټرنیټ ځای په اوسي هغه هغه هم نه خلاصېږي. څه ورته وایي د کوم ویب سایټونه دي هغه کوي انټرنیټ واړ بیا هم نه خلاصېږي.
نو د ګمرکونو کارونو باندې به هم تاثیر ونه لري؟
ولې نه، باندې درته مخکې هم ویل چې په هغو کښې هم چې کوي انټرنیټ نه اوسي نو نه شي کولی چې هغه کوم اکاونټونه چې د دوی دي خلاصې کړي. په ډېر سختۍ بیا ورته خلاصوي که د پاسپورټ برخې ته راسو که د تذکرو برخې ته راسو هرې برخې ته چې راسو موږ کوي انټرنیټ ته په کار ده. حتی د نوري فایبر هم د افغانانو لپاره بسنه نه کوي که څوک واقعیت نه استفاده ترې کوي په ښه اړخ باندې دا هم کفایت نه کوي ځکه درسونه نه دي د ځوانانو پوهنتونونه نه دي. د هغو لپاره باید دولت لا کوشش وکړي چې هغو لپاره په وړیا برخه ورکړي او که چېرته دا پابندي نو د ځوانانو لپاره به ډېره سخت دی ځکه هر ځوان نه شي کولی چې هېوادو ته لاړ شي. په آنلاین پوهنتونونو کښې شامل دي. زه زیاتره ځوانانو نه خبر یم چې د هغوی پرون راتلې تشویش ورته پیدا سوی چې مثال که دا نه اوسي مونږ پوهنتون خو هم بند شي ځکه مونږ درې درې کاله پوهنتون ویلی یا دوه کاله هم پوهنتون ویلی مونږ خو نور نه شو کولی چې هغو درسو ته هم دوام ورکړو. او که چېرته د سیمکارټ له لارې ورکړو نو هغه خو ډېر غټ مصرف راځي هغه به ګمانه کوم که څوک یې وس ولري.
خوشحال صاحب تاسو څو شیانو ته اشاره وکړه، مثلا د پاسپورټ او د تذکرې سیستم شاید ګډوډ شي د فایبر نوري له قطع کېدو سره، د ګمرک په چارو کښې ستونزې را شي، د صحت په برخه کښې مشکلاتو سره افغانان مخامخ شي، او د تجارت په برخه کښې له مشکلاتو سره مخامخ شي، حتی د امنیت په برخه کښې هم فکر نه کوي؟
ځکه چې په کابل کښې لګېدلې دي که چېرته سرعت یې کمرو زیات نه اوسي نو دا هم یو غټه ستونزه.
او یا موږ وبخښې د امنیت برخه موږ دا راپور هم درلود چې فرضاً د طالبانو امنیتي ځواکونه د واټساپ له لارې ارتباطات سره ټینګوي، په دې باندې به هم منفي تاثیر وانه چوي؟
ما تر ټولو په ټولو منفي تاثیر غورځوي، حتی په هره برخه باندې منفي تاثیر غورځوي. نو که په دې کې لکه رحم وسي ترحم وسي د افغانانو سره نو دا بهتره وي.
ډېره مننه. کور ودان.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلال رحم کران تکون کچھ ٹول بجور روغ او صحت مند ویاستے. زاستا شون کی تاسو ټول ته یو ځل بیا د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون اوم لوست شراغلاست وای. رانوز د کون کوز موج او تاسو نن نه یو درسي موضوع ده، کیمیاوی تعادل، چې د 55 سم صفه څخه پیل تر څلور او یم صفه پوری دوام لري. څلورم څپرکی اوم لوست دی. فرانوز د کون کو رازو کیمیاوی تعادل پیژنو. مخکې له دې چې موږ او تاسو کیمیاوی تعادل وپیژنو، موږ او تاسو د ترسره شوو تجربو په پایله کښې دا څرګنده شوې ده او دا ښودله شوې ده چې ځینې کیمیاوي تعاملات د تعامل کوونکو برخو له بشپړېدو څخه مخکې دوی په ټپه درېږي، یعنی تعامل په نیمه درېږي، تعامل په بشپړه توګه نه ترسره کېږي. خو دلته دغه پر دې اساس چې ولې تعامل نه ترسره کېږي، ولې په ټپه درېږي، یا هم د تعامل کوونکو کیمیاوي تعامل کښې جریان یا تعادل ته رسېدلې حد څخه نه وي رسېدلې، دلته د تعادل څخه یې مفهوم یا هدف چې شه دی په دې باندې موږ او تاسو بحث کړو. ګرانو زده کوونکو، لومړی کیمیاوي تعادل پیژنو. چې خپله کیمیاوي تعادل موږ او تاسو وایو، که چیرې په یوه کیمیاوي تعامل کښې د دواړو جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي، عبارت د کیمیاوي تعادل څخه دی. د بېلګې په توګه موږ او تاسو وینو چې دلته نایتروجن او اکسیجن ترمنځ تعامل ترسره سوی دی. په دې مرکب کښې که چیرې د تعامل څخه وروسته، یعنې په عین وخت کښې دوی په تجزیوي تعامل د دوی ترمنځ ترسره سوی دی، وینو چې د محصول مواد او تعامل کوونکو مواد دواړه د دوی سرعت په یوه اندازه اوسي او مساوي اوسي. دې ته موږ او تاسو کیمیاوي تعادل ویلی سو. چې دغه کیمیاوي تعادل ځینې ځانګړتیاوې، ځینې خواص پر اساس هم کولای سو چې په مکمل ډول کیمیاوي تعادل وپیژنو. هغوی کیمیاوي خواص یې عبارت دي، مثلا کیمیاوي تعادل چې د خپله عموما همیشه په سرپټ لوښي کې رامنځته کېږي، تر څو محصول یا هغه اولیه موادو مقدار په هغوی کښې بدلون او تغیر رامنځته نه سي. دوهم کېدی سي ځینې وختونه د تعادل په جریان کښې د تعامل کوونکو او خپله د هغوی د لومړنیو موادو غلظت کېدی سي چې شوسي ثابت پاتې سي، ځکه د دوی ترمنځ څه رامنځته کېږي؟ تعادل رامنځته کېږي. دریم کېدای سي چې کتلست هم خپله د په تعادل باندې څه شی ولري، اغیزه ونه لري، کېدای سي اغیزه ونه لري. خو یوازې تعادل د ته د رسېدلو په وخت کښې کېدای سي چې د هغوی وخت څه شي کړي، لنډ کړي. نو په همدې خاطر وایو چې دا هغه ځینې خواص دي د کیمیاوي تعادل ده چې په دې ځای کښې څه شي کېږي، ترسره کېږي. او بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، یو هم د کیمیاوي تعادل ډینامیک خاصیت دی، چې دغه ډینامیک خاصیت او ډینامیکي طبیعت هم د په کیمیاوي تعادل باندې اغیزه لري. او بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، یو وایم چې او تاسو د دې د کیمیاوي تعادل د کتلې د اغیزې قانون لرو، چې دغه قانون ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ته دا را زده کوي چې موږ او تاسو د کیمیاوي تعادل کښې د کتلې اغیزه پر کیمیاوي تعادل باندې چې په ټپه درېږي یا تعامل په بشپړه نه مکمل کېږي هغه رایادي. دا قانون چې د ګرانو زده کوونکو د لومړي ځل لپاره په 1843 زېږدیز کال کښې د ګولبرګ او واګ په واسطه سره چې دوه عالمان وه رامنځته شول. ده په خپلې دې قاعدې کښې موږ او تاسو ته ویله چې د کتلې د اغیزې قانون په نوم سره یاد کړل، او یا هم د تعادل د قانون په نوم سره یې یاد کړل، چې په دې قانون کښې وایي چې د کیمیاوي تعامل چټکتیا چې د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. د کیمیاوي تعامل چټکتیا د تعامل کوونکو غلظتونو د ضرب له حاصل سره مستقیمه اړیکه لري. دا د کیمیاوي تعادل قانون سوګران زکونکو کیمیاوي تعادل مو پیژندل اوس راځو ځینې کیمیاوي تعاملات دي چې هغوی باید وپیژندل سي چې عبارت د رجعي تعاملات څخه دي چې مراد تاسو په تېر لوستونو کښې هم لوستې دي بیا هم یو مرور پکوو. رجعي تعاملات هغه تعاملات دي چې په دواړو جهتونو سره سرته رسول کېږي، یعنې دا چې لومړني مواد محصول جوړوي او محصول مواد بېرته په لومړنیو موادو باندې تجزیه کوي. دې ته مراد تاسو تجزیې رجعي تعاملات وایو. د بېلګې په توګه موږ او تاسو وینو نایتروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي. دلته موږ او تاسو څنګه پوه شو چې د دې ترمنځ رجعي تعاملات ترسره یو، خو دغه دوه وکټورونه او غش په واسطه سره موږ او تاسو پوهېږو چې دا یو تجزیهي تعامل دی. بل په همدې ترتیب که چیرې د دوی محصول مواد ته موږ او تاسو بیا تودوخه ورکړو یوه اندازه یا هم د یو کتلس په شتون کې د دې ترمنځ دوی څه شي سي تجزیه سي، دوی بېرته په خپل لومړني اعضاو باندې تجزیه کېږي. نایتروجن ورڅخه جلا کېږي او اکسیجن ګاز ورڅخه هم جلا کېږي. په همدې ترتیب کلسیم کاربونیت مرکب د کلسیم کاربونیت مرکب چې د بېرته په خپلو آیونونو باندې څهشي کېږي تجزیه کېدای سي. کلسیم کاربونیت که چیرې تجزیه سي د دوی ترمنځ رجعي تعامل داسې ترسره کېږي چې کلسیم اکساید جلا سي او په نتیجه کې کاربون ډای اکساید به ورڅخه بیل سي. نو بېرته که چیرې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید یو له بل سره تعامل وکړي مراد تاسو ته کلسیم کاربونیت مرکب په لاس راکړي. دا د دوی ترمنځ یو رجعي تعامل ترسره. تاسو ګرانو زده کوونکو یو هم غیر رجعي تعاملات پیژنو چې دا هم هغه تعاملات ته ویل کېږي چې په یو جهت سره سرته رسېږي، لومړنی محصول جوړوي، خو په همدې شرایطو کښې محصول مواد یې خو محصول مواد بېرته په لومړنیو موادو باندې نشي تجزیه کېدلی. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ لکه کاربون چې د خپله د اکسیجن سره چې کاربون په جامد شکل سره پیدا کېږي د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، په نتیجه کې کاربون ډای اکساید په لاس راکوي. که چېرې موږ او تاسو وګورو دا ډول بیا غیر رجعي تعاملات دوی نشي کولی بېرته چې خپله په لومړنیو موادو باندې چې شي تجزیه سي. محصول مواد لاس راکوي چې کاربون ډای اکساید، خو کاربون ډای اکساید ګاز بېرته په محصول تعامل کوونکو مواد یا په لومړنیو موادو باندې نشي تجزیه کېدلی. په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو وګورو دوه مالیکول دوه اټومه هایدروجن د څه سره د یو اټوم اکسیجن سره تعامل کوي چې دواړه د ګاز په حالت کې دي. کله چې تعامل کوي دوی په څه باندې په اوبو باندې تجزیه کېږي. دوه مالیکول اوبه مراد تاسو ته په محصول مواد په لاس راکوي، خو چیرې بېرته محصول مواد په لومړنیو موادو باندې نشي تجزیه کېدلی. په همدې ترتیب زینک د سلفوریک اسید سره تعامل کوي چې موږ او تاسو ګورو زینک سلفایډ په لاس راکوي، او هایدروجن که چیرې وګورو دوی بېرته خپل په لومړنیو موادو باندې نشي تجزیه کېدلی، چې دې ته موږ او تاسو غیر رجعي تعاملات وایو. زده کوونکو د غیر رجعي تعاملات څخه موږ او تاسو راځو وروسته یو هم د تعامل تعادل و چې موږ او تاسو مخکې هم ولوسته که په یو تعامل کښې د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي اوسي دې حالت ته موږ او تاسو تعادل ویلی سو. خو یو هم فزیکي تعادل وایو چې فزیکي تعادل بیا خپله په یو فزیکي تعامل کښې د دواړو جهتونه د دواړو خواوو یعنې تعامل مواد او محصول مواد د دواړو جهتونو سرعتونه یو له بل سره څه شي اوسي مساوي اوسي عبارت ده فزیکي تعادل څخه دي. لکه تاسو چې د اوبو په تجزیه کښې ویني چې د اوبو دغه تجزیه کول خپله په یو سرپټ لوښي کې څه شي سوې ده ترسره سوې ده، چې په دې تجزیه کښې موږ او تاسو وینو چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره په یو سرپټ لوښي کې داسې ترسره سوې ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اوبه په لاس راکوي چې د دوی ترمنځ خپله یو رجعي تعامل ترسره سوی دي. تعامل مواد او محصول مواد دواړه طرفونه یا دواړه جهتونه سرعتونه چې دي یو له بل سره مساوي دي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو د دې لپاره موږ او تاسو د تعادل یو ثابت لرو چې هغه د تعادل ثابت مساوي کېږي په کیو سي سره، چې کیو سي خپله موږ او تاسو ته د تعادل ثابت را یادوي چې دلته سي په توان د سي یا مثال د یو اټوم غلظت اوسي. په همدې ترتیب اے ضرب ډي تقسیم پر اے ضرب بی سره کېدای شي د دوو نوو موادو ترمنځ د هغوی غلظت په همدې طریقه سره چې کوم را تاسو لاسته راوړو. نو دغه کیو سي او کی سي چې د خپله د تعامل دواړه طرفونه یعنی ښي خواته کېدای شي چې حرکت وکړي داسې راشي. همو را تاسو کولی شئ چې په دې سره مثالونه هم حل کړو. راځو ګران زده کوونکو لومړی په تعادل باندې هغه اغیزمن عوامل یا دلی شاتلیه اصل وایو چې کوم او اغیزمن او عوامل دی او د چا له خاص خمین سراغلی پاغه باندې بس کو بیرزو ورو تاسو مثالونه ته مثالونه به حمل کو شه په دې برخه کې مرو تاسو هغه اغیزمن عوامل لرو چې هغه عبارت د غلظت د بدلونونو اغیزاده چې کدا سي د غلظت بدلونونه هم یو اغیزمن لامل و صفت عدل بندی بل هم د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون په حجم کې تغیرات او بدلون راتلل او د تودوخې د درجه اغیزه سلرم هم د کتلستون اغیزه چې هر یو په ترتیب سره موږ ورته اصول ولو لومړی راځي ګران زده کوونکو د غلظت د بدلونونو اغیزه ده چې په دې باندې باس کو کچیر موږ ورته اصول ګورو خپل په یو کیمیاوي تعامل کې کچیر په تعادل کې یا هم د تعادل په حالت کې قرار ولري د تعامل یو برخه پکې زیات سي دلته تعادل نه منځزي دلته تعادل لا منځزي ځکه چې دلته تعادل موږ تاسو ول چې د دوار جهاتونو سرعتونه یو له بل سره مساوي وسی نو کچیر دی دلته یو تعامل د تعادل په حالت کې وي خو یو برخه پکښ زیات یا محصول پکښ زیات سي یا تعامل پکښ زیات سي مده کې یو برخه زیات سي د دوی تعادل شي کېږي لا منځزي داسې چې که تعامل کوونکي مواد زیات سي نو تعامل شي خواته او که تعامل کوونکي مواد کم شي تعامل کینی خواته حرکت کوي نو همدا ترتیب سره محصول هم ور زیاتیږي تعامل چپې خواته او که محصول کم شي نو تعامل بیرته ښي خواته چې کولی سي حرکت کولی سي لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ نایتروجن او اکسیجن ګاز ترمین هغه د غلظت د بدلونونو اغیزه موږ او تاسو شي که چیرې د محصول دې طرف زیات سي مخ پر ښي خواته حرکت کوي او که چیرې دا طرف کم شي مخ پر کیڼې خواته دوی څه کوي حرکت کوي د مثال په ډول موږ ته یو مثال یې راکړی دی په دې مثال کښې موږ او تاسو وایي چې د نایتروجن ګاز چې د څلور مول د مولونو شمېر راکړی دی چې څلور موله په همدې ترتیب سره د نایتروجن د مولونو شمېر د اکسیجن د یو مول او په همدې ترتیب د نایتروجن ډای اکساید د څلور موله دی تاسو د دوی څه پیدا کوي د دوی هغه غلظت پیدا کوي نو موږ او تاسو راځو د دې د غلظت د بدلونونه په دې ترتیب سره داسې پیدا کوو چې فورمول لرو چې خپله کاسي مساوي کېږي د دوی د عنصرونو هغه د مولونو شمېر پر اساس باندې فورمول مو جوړ کړ د هرې کمیت پر ځای باندې خپل څه وضع کړو قیمتونه وضع کړو د نایتروجن د اکسیجن او په دې ترتیب د نایتروجن مونو اکساید پر ځای قیمتونه مو وضع کړله بلاخره کله چې مو قیمت وضع کړ په نتیجه کښې موږ او تاسو دې وینو چې دا مربع ده او لاندې طرف ته چې مو د اکسیجن او د نایتروجن قیمت یو ضربې څلور مساوي په څلور سره کېږي څلور مربع مو څلور مو مربع کړ شپاڼس پر څلور مو تقسیم کړ مساوي په څلور سره سو چې دا موږ او تاسو کولی شو چې د مختلفو مرکباتو د دوی هغه د غلظت د بدلونونو اغیزه په همدې ترتیب د دوی غلظت څه کړو لاسته راوړو یو بل عامل هم ګران زده کوونکو هغه د فشار اغیزه یا هم د حجم بدلون دی چې په جامدات او مایعاتو باندې د فشار اغیزه زیات وخت ډېره کمه وي خو په ګازاتو باندې فشار ډېر اغیزه لري نو د فشار لږ تغیر هم د تعادل حالت څه کولی سي له منځه وړلی سي نو که په یو سیستم باندې فشار زیات سي تعامل چټکتیا هغه خواته زیاتیږي خو که چیرې په یو سیستم باندې فشار کم سي نو په همهغه خواته په هغه هم ترتیب سره د دوی حجم څه شي کېږي کمیږي ځکه د فشار په زیاتېدو سره د دوی حجم څه شي کېږي کمیږي نو دا هم د فشار اغیزه وه او په همدې ترتیب یو هم نظر د تودوخې د درجې اغیزه وه چې ګران زده کوونکو د تودوخې درجې په زیاتېدو سره کېدای سي چې موږ او تاسو مخکې هم لوستي وي د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا راته بیان کړي یا راته وښيي کېدای سي چې هم د اندوترمیک تعاملاتو چټکتیا ښي خواته د تعامل ښي خواته او د اکزوترمیک تعاملاتو چټکتیا بیا کومې خواته کیڼې خواته زیات سي یعنې که چېرې موږ او تاسو اندوترمیک ووایو لکه په لاندې مثال کې تاسو ګورئ نایتروجن ډای اکساید او نایتروجن مونو اکساید او اکسیجن ترمنځ تعامل داسې ترسره سوی ده چې دوی کومې خواته د تعامل وشي خواته د اکزوترمیک تعامل څه سوی ده د اکزوترمیک تعامل ترسره سوی ده خو د تعامل وچپ طرف ته بیا تاسو وګورئ بیرته که چیرې موږ او تاسو دوی ته یوه اندازه تودوخه ورکړو د تودوخې په واسطه سره دوی پر دوه مالیکول موږ ته څه شي په لاس راکوي نایتروجن مونو اکساید په لاس راکوي نو په همدې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دلته تعامل د چپ خواته کومې خواته د ښي خواته او چپ خواته څه شي سوی ده زیات سوی دي اندوترمیک تعامل څه شي سوی دي ترسره سوی دي رازو ګرانو ځکون کې یو بل عامل اغیزه دا و چې د کتلستونه اغیزه و چې خپل کتلستونه هم کېدای شي د تعادل په ثابت سره او د تعادل په موقعیت باندې یو اغیزه هیڅ اغیزه ونه لري، ځکه کتلستونه چې دي د فعال کوونکي انرژي د کموالي لامل ګرځي، کیمیاوي تعاملات چټکوي، چټکتیا ورته بخښي او ما تعادل ته د رسېدو وخت چې کوي لنډوي. لکه تاسو په دې مثال کې چې وینئ، موږ او تاسو وینو دلته سلفر ډای اکساید د اکسیجن سره تعامل کوي، د دوی ترمین ګورو چې یو رجعي تعامل یا هم کیمیاوي تعادل رامنځته سوی دی چې دواړه طرفونو ته موږ او تاسو ګورو د دوی هغه کتلیست چې ته هیڅ اغیزه یې نه ده پرې کړې. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست ارزونې ته راورسېدلو چې دلته څو سوالونه مطرح شوي دي. رجعي او غیر رجعي تعاملات کوم تعاملات ته ویل کېږي؟ په تعامل باندې اغیزمن عوامل کوم دي؟ ویل کې درېیم د غلظت ثابت مادې ده ولیکئ. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټول بجو روغ او صحت مند بیاستی. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست شراغ لاس وایم او هیله لرم چې د لوست وروستنی شیبو پرې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکاینونه، چې د دواتیمې صفحې څخه پایل تر یو نویمې صفحې پورې به دوام ولري. الکاینونه ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کښې الفاتیک مرکبات وویل چې د هغوی د ډولونو څخه یو هم الکاینونه وه، چې الکاینونه خپله غیر مشبوع هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکې وجود لري. او د دوی د الکینونو لومړی مرکب چې د هغه خپله یا اسیتلین مرکب ده چې عمومي فورمول یې مساوي ده په سی ان ایچ دوه ان منفی دوه سره، چې ان دلته کېدای شي چې دوه یا هم له دوه څخه زیات قیمتونه واخلي. چې موږ او تاسو ویل لومړی مرکب یې چې ده اسیتلین، او د دوی هر ون کېدای شي چې دوه یا سو درې ګوني دوه یا سو مالیکولې دوه او یا هم درې ګوني یا هم سو درې ګوني اشتراکي اړیکې جوړې کړي. او که چیرې الکینونه څخه د هایدروجن دوه اټومه جلا سي، بیا د هغوی اړوند الکاینونه لاسته راځي او د الکاینونو یو دوه درې ګوني اړیکې کېدای شي چې ولري. نو راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د الکاینونو جوړښت ته، چې په الکاینونو کښې خپل یو بنسټیز لعامل هغه د هغوی په مالیکول کښې د هغوی درې ګونې اړیکې دي، چې د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اړیکې شتون لري، چې په دې جوړښت کښې درې جوړې شوي یا درې جوړه ګډ شوي الکترونونه چې دي شپږ الکتروني اړیکې لري، یعنی د شپږ الکترونیکي اړیکه په اساس په دې ځای کښې برخه اخیستې ده. او د کاربون د اټومونو ترمنځ درې ګونې اړیکه جوړ چې دوی چې دي د اس پی هایبرید سوینې په شکل کې، د اس پی هایبرید په حالت کښې دوی شتون لري. هر یوه یا هر یوه یو یې د سیګما یوه اړیکه لري چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي، د اړیکو ترمنځ یو سلاتیا درجه زاویه ده. او په همدې ترتیب سره دوی چې دي د کاربون د اټومونو ترمنځ د پی دوه نه هایبرید شوي اوربیټالونه د اس پی په اوربیټال باندې په عمود ډول یو نوي درجه زاویه جوړه کړې ده. او دویم کاربون یې چې تاسو وینئ هغه بیا د پی د اوربیټال سره په موازي ډول وجود لري، چې د دې اوربیټالونه هر جوړه څنګ پر څنګ کېدای شي چې یو په شي اوسي ننوتې اوسي، لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کې وویني، یعنی داخل اوسي. او د دوی ترمنځ د پای اړیکه جوړه کړې ده چې درې ګونې اړیکه د یوې سیګما اړیکه او یا هم د دوو پایل اړیکه څخه چې سره ده جوړه شوې ده. او دوی چې دي د اس پی هایبرید درلودونکي دي. او د الکاینونو هغه جوړښت چې موږ تاسو ولیدل، اوس راځو د الکاینونو ایزومیرونه ته، چې د الکاینونو ایزومیرونه څه ډول دي. د الکاینونو ایزومیرونه
نالکانونه این زمیرونه چی تکران زکون کو هغه ده کربونی زنزیر پا جوړښت او هم پا زنزیر کی ده دویگونی آره که پا دولو دولو سره نو دوی پا موقعیت پوری آره لری. یعنی دالکینونه لی زمیری سره سه لشت ورته دی خو ده سی ساو ده ترنس این زمیری دوی نلری ده سیگما ده دو آره که پا اساس جور شوی دی او ده کربون ده دو اتمون ترمین ده اس پی هایبرید درلودن کی دی او په همدې ترتیب سره د دوی ترمنځ هغه درجه چې د یو سلاتیا درجه ده په یو مستقیم خط باندې دوی ځای پر ځای شوي دي او یو لومړی مرکب چې د هغه ایسټلین ده چې ایسټلین خپل یو خطي مالیکول غوندې یا مالیکولي جوړښت لري خطي مالیکولي جوړښت لري او په همدې ترتیب ایسټلین او پروپاین ایزومیرونه نه لري. راځو ګرانو زده کوونکو د الکاینونو ایزومیري ته چې دوی چې دی دالکانون ایزومیر چې د کاربونی زنځیری په جوړښت او د هغوی په زنځیر کې د هغوی د درېګونې اړیکې ځای پورې اړه لري یا هم د هغوی په موقعیت پورې اړه لري چې د کاربون د دوو اټومونو په واسطه سره دوی منځ ته راځي او د الکینونو له ایزومیري سره دوی څه لږ څه ورته والی لري خو دوی چې دی د سیس او د ترمس ایزومیري نه لري او د دوی د دوو کاربونونو ترمنځ د سیګما هم د دوو اړیکو پر اساس جوړ شوي دي. د اس پی هایبرید درلودونکي دي چې یو سلاتیا درجه زاویه جوړوي او د یو مستقیم خط په ډول سره دوی منځ ته راځي او مالیکول یې خطي دی او په همدې ترتیب لومړی مرکب یې ایسټلین و چې موږ تاسو ویل او ایسټلین او پروپاین چې د ایزومیري نه پکښې لري خو بیوتاین پکې ایزومیري لري لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني موږ تاسو د بیوتاین ایزومیري حالات وینو چې د دوی هغه جوړښتیز فرمولونه چې دي یو له بل سره توپیر لري خو مالیکولي فرمولونه یو له بل سره ورته دي یعنې یو شان دي. ګرانو زده کوونکو د الکاینونو نوم ایښودنه وایو چې د الکاینونو نوم ایښودنه چې وه موږ او تاسو ویل چې دوی چې دي الکینونو ته ورته یعنې یو څه هغوی ته ورته نوم ایښودنه په اساس یو څه ورته دي نو په همدې اساس موږ او تاسو که چیرې وګورو دوی په اشتقاقي ډول سره د دوی نوم ایښودنه لومړی د الکاین ګروپ د ایسټلین مشتق ګڼل شوی دي نو په همدې اساس موږ او تاسو داسې وایو که چیرې د اشتقاقي نوم ایښودنه پر اساس وګورو د ایسټلین دوی دي نوم ایښودنه په دې ځای د مرکب نوم داسې کوو چې ایتایل اسید او که چیرې د ایوپاک په طریقه سره بیا د دوی نوم ایښودنه وکړو نو موږ تاسو وینو چې د دوی مرکباتو مثال هغه وړ زنځیر انتخاب سو د کاربن او کاربن ترمنځ درېګونې اړیکه وټاکل سو او په همدې ترتیب نه شماره ګذاري کیږي. وروسته د هغه څخه موږ او تاسو د ماویزینو اخلو یا د کوچني پاتشینو او د لوی پاتشینونو مخلو اخلو په پیل کې د ټول مرکب نوم اخلو دا چې د کاربن او کاربن ترمنځ درېګونې اړیکه ده نو موږ تاسو د ANA ځای باندې د YNE کلمه اضافه کوو نو وایو چې په درېیم کاربن باندې میتایل ځکه چې د یو میتایل ماویزه نصف شوې ده په درېیم کاربن باندې میتایل او پر اول کاربن باندې څو ګونې اړیکه ده درې ګونې اړیکه وجود لري نو موږ وایو تاسو وایو چې پر اول کاربن باندې بیوتاین یا هم داسې ویلی سو چې پر دوه مثال کې بیا تاسو وګورئ دا چې درې ګونې اړیکه کېدای سي چې د اوړ زنځیر په هره موقعیت کې کېدای سي چې غوره کړي نو په همدې اساس موږ تاسو لومړی وایو چې پر دوام کاربون باندې بیوتاین دا رقم د دوی کولی سو چې د دوی نوم ایښودنه ترسره کړو. اوس د الکاینونو فزیکي خواص دا چې موږ او تاسو د الکاینونو نوم ایښودنه وویله اوس راځو د دوی فزیکي خواص وایو. الکاینونه چې دي فزیکي خواص یې د الکانونو خواص ته لږ څه ورته دي او هغه الکاینونه چې له دوو څخه تر څلورو پورې د دوی د کاربونونو شمېر یعنې د دوی د اټومونه چې دي هغوی د ګاز په حالت کې وجود لري له پنځو څخه بیا تر شپږو پورې کېدای سي چې د دوی کاربونونه چې دي د مایع په حالت کې وجود ولري خو د شپاڼو څخه پورته دوی چې شتې په جامد حالت کښې شتون لري او په همدې ترتیب ایسلین چې د هغه 103 درجې سانتي ګرید کې په ایشېدو راځي خو ایسلین چې د بیرته کېدای سي چې په منفي درو اتیا اشاریه 15 درجې د سانتي ګرید کې چې شي په ایشېدو راځي نو همدې ترتیب سره دوی چې دي په اوبو کې د کوچني الکاینونو د حل کېدلو قابلیت لري چې د ایزولوګ او د الکینونو او الکانونو په نسبت دوی چې دي زیات دي نو دوی حلېدل خو بیا هم دوی چې دي په اوبو کې لږ څه حلېږي یعنې لږ څه حل کېږي او په همدې ترتیب دوی چې دي په کوچنیو الکاینونو باندې د حل کېدلو قابلیت هم لري. زګراول زده کوونکو د قانونو کیمیاوي خواص ته چې فزیکی خواص موږ او تاسو ول وستل دا چې دوی چې دي کیمیاوي خواص د دوی د درې ګونی اړیکې په ځانګړتیا سره یعنی د کاربن د اټومونو ترمن دوی د اس پی هایبرید په درلودل سره او هم دا ترتیب د دوی تعاملات دي د هغوی د ډل څخه یو هم د قانونو ځانګړتیا ده چې کولی شي جمعي تعاملات سرته ورسي خو د قانونو تعاملات دي هغه کیدای سي چې په دوو پړاوونو کې داسې ترسره سي په لومړي پړاو کې کیدای سي جمعي تعامل په درې ګونې اړیکې کې ترسره سي چې الفین او د هغه مشتقات لاسته ورڅخه راځي او په دویم پړاو کې کیدای سي اولفینونه د هغوی د تشکیل شویو مشتقاتو یعنی په قانونو او د هغوی په مشتقاتو باندې کیدای سي چې څه شی عمومي بدلون عمومي نو په همدې خاطر از عمر او تاسو د ایسټلین هغه کیمیاوي تعاملات چې جمعي تعاملات دي چې موږ تاسو په دې ځای کښې وینو د دې جمعي تعاملاتو کښې ایسټلین راځي د برومین سره تعامل کوي په نتیجه کښې موږ تاسو وینو چې د برومین د اوبو رنګ چې د هغه له منځه تللې ده او د څوګنې اړیکې توصیفي تعامل یې موږ تاسو ته ورو ورو د دوی ترمنځ څه شي کېږي ترسره کېږي او د ډرای بروم او ایتین په نوم سره یو مرکب په لاس راکوي خو که چېرې د الکاینونو هغه هایدروجنیشن ته راسو ځیر سو د الکاینونو په هایدروجنیشن کښې بیا ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې د الکینونو پر نسبت دوی ورو ورو دلته څه شي کېږي تعامل ترسره کېږي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینئ د ایفین په نوم سره یو مرکب څه شي کوي لاس راکوي ځکه چې دلته موږ او تاسو وایئ چې د الکاینونه څه شي سول الکاین دلته ایسټلین هایدروجنیشن سو نو ځکه په نتیجه کښې موږ او تاسو وینئ چې دلته څه شي په لاس راکوي تعامل یې ورو دی او په نتیجه کښې د ایتین په نوم سره یو مرکب ترې لاسته راځي خو که چېرې د الکاینونو هغه پولمرایزیشن ته ځیر سو د پولمرایزیشن کښې دوی کولی شي چې د کتلستونه په شتون کښې یو له بل سره تعامل وکړي او د شرایطو په پام کې نیولو سره کېدای شي چې بېلابېل مرکبات چې شي ترې لاسته راسي نو په همدې ترتیب تاسو وګورئ په دې مالیکول کښې ایسټلین د بل ایسټلین مالیکول سره تعامل کوي په نتیجه کښې بېلابېل مرکبات ترې لاسته راځي او په همدې ترتیب یو هم د الکاینونو تعویضي تعاملات دي ګرانو زده کوونکو چې ایسټلین مالیکول کولی شي چې د هغه د مونو الکال یا مشتقاتو د هایدروجن د اټومونو او په همدې ترتیب د فلزاتو سره څه شي وکړي تعامل وکړي او په نتیجه کښې د دوی د ایسټلین او د هغوی ترمنځ مثال تعویضي تعامل ترسره سي او د ایسټلین او د هغه د مونو الکال مشتقات چې دي هغه د هایدروجن د اټومونو د قوي الکلیو د اغېز له امله یعنی د الکلي فلزات امایدونو په مایع امونیا کې کېدای شي چې د الکلي فلزاتو په واسطه سره څه شي سي یو تعویضي تعامل ترسره کړي او په نتیجه کښې اسید لایدونه ورڅخه څه شي سي لاسته راوړل سي لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ موږ او تاسو الکاینونه دي د تیزابو په توګه د دوی سره څه شي کوي د تیزاب په توګه دلته عمل اجرا کوي او قوي الکلي ته چې خپله پروتون ورکوي یا یې پروتون ورکړی دي اسید لایدونه یا هم د مالګ په شان یو نو مرکبات څه شي کېږي ورڅخه لاسته راځي چې د اوبو په واسطه دوی څه شي کېږي هایدرولیز کېږي او د ایسټلین تیزابي خاصیت د اوبو څخه ضعیف ده او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو خو د ایتلین او د ایتان په نسبت بیا که چېرې وګورو دوی د دوی الکانونه چې دي یو په مکمل شکل اسیتلایدونه ورڅخه څه شي کېږي لاسته زده کوونکو یو هم موږ او تاسو ویل چې د الکانونو د کورنۍ څخه لومړی او ساده مرکب یې ایسټلین وه چې خپله ایسټلین څه ډول ځانګړتیا لري دا به وایي خالص ایسټلین چې د هغه په هیڅ صورت بوی نه لري خو د ایسټلین دغه بدبویي چې د کېدای شي چې دا د کلسیم کاربایډ څخه ترې لاسته راسي یا منځته راسي او هم په هغه کې د هایدروجن سلفاید او فاسفین د مخلوط په شکل هم کېدای شي شتون ولري چې دا بدبویي کېدای شي د هغوی څخه وجود ولري او ایسټلین چې د ایسټلین مرکب یا مالیکول په اوبو کښې په منحل دي په اوبو کښې حلیږي خو بیا هم دا چې ایسټلین په مخلوط ډول وجود لري نو د ایسټلین مخلوط چې ده هغه له هوا سره کېدای شي چې د چاودېدونکي خاصیت درلودونکي وي نو په همدې بنسټ خپله د ایسټلین سره د کارول په وخت کښې باید ډېر احتیاط وسي ځکه د ایسټلین د سوځېدو څخه کېدای شي چې په ډېره اندازه تودوخه چې هغه تقریبا 1300 کالوري ژوله پر مول ده کېدای شي چې څه شي سي تولید سي نو په همدې اساس بل د ایسټلین چې ده موږ او تاسو مخکې هم ویله چې د الکاینونو لومړی مرکب ده او په ډېره ګرمه لمبه سره په هوا کې سوځېږي او 300 درجه سانتي ګرید تودوخه څه شي کوي تولیدوي نو کولای سي چې سیتلین د فلزاتو په پریکولو کې د په ویلډینګ کاری کې یا هم په ویلډینګ کولو کې د فلزاتو استفاده اوسي او په دې ترتیب سره کېدای شي چې د مرکب ته موږ او تاسو مثال دی یو ایسیتلین احتراق د ډیر سودا دی په کیمیاوي خواص او کیمیاوي تعاملات کې دوی چې دی په آزاد هوا کې احتراق کوي او به کاربن ډای اکساید او یو اندازه چې ورڅ خلاص تر راځي انرژي ورڅ خلاص تر راځي او د دې جمعي تعاملات چې موږ او تاسو وینو دوی چې دی د هایدروجن سره تعامل کوي په نتیجه کې په لومړي پړاو کې یو ایتلین مرتفلاس راکړي تاسو په دوام پړاو کې موږ او تاسو چې په لاس راکړي ایتان تشکیل کی او یا هم ایتان پلاس راکړي اوړو پلو تکون کو اوس مور او تاسو دلوس په دې برخه کې ارزونه تر اړولو چې پرځونه کې خصوص سوالونه مطرح شوي دي تاسو به دې ته جواب ورکړي مننه ګرانو تکون کو زموږ او تاسو نن نه ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسه تر بیا راتلونکي لوست پوری شي چاره ولري
د درسي ساعت راتلونکي اونۍ محل ویش راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتونیمه بجو له آزادي رادیو